السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د 1404 لمریز کال د زمري درویشتمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومترۍ کې د کرخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټه برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکټار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل سوي وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړه سول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمین بشکک ته د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د تسهیل تر څنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګریز سازمان له لیسته څخه لرې کړل. د دې تر څنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر اکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کیږي په ناحقه توقیف کې دی. په اعلامیه کې زیاته سوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. دی تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین له ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کیږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا مځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري، په دې خبرونه کې به واوري: د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. موږ له ستنو سوي کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دا نه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشري حقونو په د پراخ سرغړونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي، انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي.
او روسیه ویلی چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسی نه دی بدل سوی. د دغو او نورو راپورونو اوریدو ته له آزادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبي
د آزادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي د کډوالو ستنېدنې او له پلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. دغه سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 مخبور کړی، ټینګار کړی چې دې موضوع پر بازارونو، زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. ورته وخت کې او شمیر دغه کارګران چې په ورځنی مزدوري کار کوي وایي په ډیر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي، ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دا نه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ. همداسې بېرته تش لاس راغلم. ماشومان ژاړي، شور کوي او همداسې ویده کېږي. مجبور یم چې هغوی وغولم او ووایم سبا به انشاءالله ډوډۍ درته راوړم.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده ښیي، خو د مالي سرچینو د کموالي، د بهرنیو او بشري مرستو د راکمېدو، پراخې بیروزګارۍ، جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی، خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورو ورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. دبليو اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په اوسط ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په اوسط ډول 2% لوړ شوی. خو په ټکو کې سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم د اوږدمهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو این هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامېدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږي او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 15 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور، د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
لاش خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې پرون د اگست په د 12مه نیټه خپور سو او د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. طالبانو پر شوزو د سختو محدودیتونو د لګولو په اړه پکښ ویل سوی دی او دغه په دې اړه ویل سوی دی چې دوی پر خپل سر خلک نیسي او د اتباو او د بیان ازادي ځپلې ده. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څیړل شوی او سه شنبه د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، په کې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې. د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړ او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوی او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو او داعش خراسان څنګه ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي راغلي چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اعدامویي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور پټوکو په 2023 کال کې د غډلې له 370 ډیر ماشومان د خپل جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ وو روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نه ژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دې په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري، اوس هم یو نړیواله موضوع. روسیه د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین د جګړې د پاتې رسولو په اړه د دوی دریځ د تیر کال راهیسې بدل سوی نه دی، ځکه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل شرایط ټاکلی و او هغه دا چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف د ځواکونو بشپړ وتل او د ناټو د برخه جوړېدو له غوښتنې لاس اخیستل. پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني چې د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو بحث وکړي. دا د 2020 کال راهیسې د امریکا او روسیې لومړۍ سرمشریزه ده. ټرمپ ویلي د دې لپاره چې دا کار ترسره سي دواړې خواوې به د دوی په واک کې ځینې مځکې سره تبادله کوي. روسیه وای او روسیه اوس مهال د اوکراین 19% برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کې د کریمیا ټوله برخه، د لوهانسک ټوله برخه، د دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون تر 80% زیاتې سیمې، او د خارکیف، سومی، میکلوف او د نیپروپتروفسک سیمې شامل دي. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې پوتین چمتو دی د مځکو پر سر جوړ جاړی وکړي، خبریالانو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویند الکسی فادیف څخه پوښتنه وکړه چې آیا د روسیې دریځ بدل سوی دی که نه. ده ویل د روسیې دریځ نه دی بدل سوی او په همدې تالار کې یوازې یو کال مخکې د جون په 14 نیټه په 2024 کال کې دا خبره سوې وه. هغه مهال د احتمالي جوړجاړي لپاره پوتین له دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون له هغو برخو څخه د اوکراینی ځواکونو د وتلو په ګډون غوښتنې وړاندې کړې وې چې دوی یې لا هم کنټرولوي. پوتین دا هم ویلي وه چې کیف باید په رسمي ډول مسکو ته خبر ورکړي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ په ناټو نظامي ائتلاف کې د شاملېدو پلانونه پرېږدي او اراده لري چې بې طرفه پاتې سي. په 2024 کال کې اوکراین د هغه غوښتنې رد کړې او د یو بې معنی خبرداري په څیر یې وبللې. اوکراین په وار وار ویلي چې هیڅکله به د روسیې لخوا د خپلې خاورې اشغال په رسمیت ونه پیژني او ډیری هیوادونه د اوکراین خاوره په رسمیت پیژني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید د ځکنیو مسئلو په اړه تر بحث مخکې پر اوربان موافقه وکړي. د ویلي چې د روسیه هر هغه وړاندیز به رد کړي چې اوکراین خپل سرتیری د ختیځ دونباس سیمې څخه وباسي او خپلې دفاعي کرښې پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه تاسو چې مخکې په همدې خبرونه کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده او د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لورې دا انتقاد کېږي چې دوی بشري حقوقونه نه رعایتوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه. د چارو له کتونکو امیر ګران څخه په لومړي سر کې احمد شیبر دا پوښتنه کړې ده چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او د دا ډول نیوکو ګټه څه ده. مرکه په ګډه اورو.
د طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي، په 15 اگست 4 کاله تفره کیږي او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. باوجود دې لکه چې تاسو اشاره وکړه چې په ځینو بشري حقوقو سازمانونو لکه د هیومن رائټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشري حقوقو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدا څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، و سوال په همدې کې دغه انتقادونه ښه کېږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ډلیزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه، انساني حقونه نه دي مراد کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکي به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه هم داسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې، یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا دې ریفرنډم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاد طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالیفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیګینز ات هوم کاول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي د خلکو رائے ترلاسه نه کړي د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
د چارو کتونکی امیر ګران و.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبرې مجله اوري. په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسسو د بیلابیلو څانګو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار زمینه برابره کړي. خوستي روغتیا پال داسې مهال د کار د زمینی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ډیره برخه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور په دې راپور کې
په خوست کې د روغتیایي برخې د نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د حکومت په روغتیایي مرکزونو نړیوالو مؤسساتو او یا خصوصي سکتور کې د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي په اقتصادي ستونزو کې زده کړې کړي او کورنیو د دوی تنخوا او ګټې ته سترګې دي. په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ دوه تنه فارغانو خالد ریحان او عبدالصمد مشال رادیو ته ویل
دولت نه عموما دا هیله ده چې په داسې شرایطو کې موږ ته یو خلکو ته چې لایق دي استعداد لري پراختیا هم غواړي چې ټولنه د خدمات ترسره کړي یې تصدیق کار زمینه برابره شي ترڅو موږ هم خدمات کړي تر ځکه چې موږ ستونزې تکلیفونه ګللې دي هورین کړي دي ترڅو موږ دغه برسه برهمن شو.
ټوله هیله دغه ده چې زموږ ته په ستاج دوره کې او مبارک کې موږ ته باید خو فرصتونه برابر شي په لوړو مقاماتو کې باید موږ کارونه وکړو ترڅو د ټولنې د درد درمل او دوا ګرځېدلی وو.
د خوست د نعمت طبي زده کړو د انسټیټیوټ فارغان زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی خو د امکاناتو او تشکیلاتو د نشتون له کبله په کافي اندازه مسلکي کسان نه جذبېږي. د نرسنګ د برخې یو تن فارغ ګل بهادر منصور وایي
که څه هم شرایط خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اقتصاد له نظره مقصد وظایف کې ستونزه شته خو بیا هم د کورنۍ او د ملګرو تشویق و چې ما انسټیټیوټ انتخاب کړو دا اوس ترې فارغ شوم.
د طبي او نورو مسلکي برخو د نیمه لوړو زده کړو د فارغانو یوه دایمي ګیله او غوښتنه په تحصیلي دوره کې دوی ته د عملي زده کړو د فرصتونو نشتون او یا لږ تر لږه کمی و. خو د یادو مرکزونو مسؤلین وایي اوس دا برخه هم ښه شوې ده. د قادری د طبي زده کړو انسټیټیوټ استاد ډاکټر ګلاب جان صدیقي وویل
علي نرسنګ علي قابلګي پروتیس لابراتوار فارمیسي انستیزي په دې څنګه کې مونږ تر اوسه پورې په سلګونو فارغین چې تقریبا تعداد 2200 نفرو ته رسیدي چې د دې 2200 نفرو د جملې څخه 260 په مختلفو رشتو کې مونږ خیاندې فارغین لرو او 480 نفر ورونه فارغین لرو.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي په ګډون د عبدالی او بایزید روخان په نوم دوی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه همدارنګه د النور حکیم تنیوال سلام قادری او احمد شاه عبدالی په نومونو د نعمت طبي زده کړو یو شمېر مؤسسه فعال دي چې اوس مهال یوازې نارینه محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برقان به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 574 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا می تواند به سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که این عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله‌ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله‌ها بخش‌های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. هم فهرست مطالب ما. فشار بر بازار کار با بازگشت مهاجران به افغانستان.
فشار رفتیم کار کرده نتانستیم، نبرکم آمدیم خالی میاییم دیگه، یکم وقت میشه هم کار کرده نمیتانیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. 4 سال سخت بر زنان افغانستان تحت سلطه طالبان.
همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
در جهان، ترامپ کارشکنی پوتین در مسیر پایان جنگ اوکراین عواقب شدید برای مسکو خواهد داشت. جزئیات این اظهارات رئیس جمهور آمریکا را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت و تشکر از پیام‌هایتان.
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است.
همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که برنامه جهانی غذا میگه موج بازگشت مهاجران و رفت و آمد بیشتر از مرزها نفس بازار کار افغانستان را تنگ تر کرده. کارگران روزمزد میگن رقابت برای پیدا کردن کار سخت‌تر شده و هزینه های زندگی بالا رفته. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بازگشت مهاجران و افزایش عبور مردم از مرزها سبب رقابت شدیدتر برای یافتن شغل و افزایش هزینه های زندگی در میان گروه های آسیب پذیر به ویژه کارگران روزمزد در افغانستان شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود درباره وضعیت بازار در افغانستان در ماه جولای که 4 شنبه 13 آگوست نشر شد تاکید کرده که این مسئله فشار اضافی را بر بازارها، زیرساخت‌ها و خدمات عامه وارد کرده است. در این حال شماری از کارگران روزمزد در افغانستان نیز میگویند که به مشکل می توانند کار پیدا کنند. یک باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با کار توسط کراچی دستی مصارف خانواده اش را تامین می کند به رادیو آزادی گفت:
تقریبا یک ماه پیش از طول روز پیش همه رقم سرکنه چیزی نداردیم خانه خانشان رفتیم کار کرده نتانستیم از رقم آمدیم خالی میاییم دیگه یک آن وقت میشیم در هم کار کرده نمیتانیم آن دیگه گریه میکنن میخوابم مجبور دیگه داره نیست اکلار همه رقم بازی ندیدم اینجا میگم یعنی بخیر فردایی را میادیم.
در ادامه گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP آمده که اقتصاد افغانستان رشد متوسط را نشان می‌دهد، اما با مشکلات مانند کمبود منابع مالی، کاهش کمک‌های خارجی و بشردوستانه، بیکاری زیاد، ضعف ساختاری و افزایش قیمت غذا و سوخت روبرو است. بر اساس این گزارش، کاهش در قیمت مواد غذایی در افغانستان تقریبا توقف کرده، تورم غیر غذایی افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش در هزینه‌های مسکن است و این تغییرات نشان دهنده فشارهای اقتصادی فزاینده است که به تدریج قدرت خرید مردم به ویژه گروه‌های آسیب پذیر را کاهش می‌دهد. WFP افزوده که با توجه به وابستگی افغانستان به واردات غذا و سوخت و شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز قرار دارد. برنامه جهانی غذا گفته که در جولای 2025 یک دلار آمریکایی به طور متوسط 69 افغانی معامله شده و ارزش افغانی نسبت به اوسط 2 سال قبل 12% افزایش را نشان می‌دهد. اما بی‌ثباتی سیاسی و اختلال در جریان کمک‌ها هنوز تهدید برای ثبات درازمدت آن محسوب می‌شود. گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 آگوست گفت که در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در افغانستان می‌گوید که ادغام دوباره مهاجران بازگشته به افغانستان تنها زمان میتواند موفق باشد که بر اساس رویکرد یکپارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود. استیفانی لوز 5 روز قبل در یک بیانیه ویدیویی افزود که این موارد شامل تامین مسکن مناسب با حق مالکیت، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت‌های معیشت پایدار می‌شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز اخیراً گفت که بازگشت گسترده مهاجران بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه امریکا در گزارش تازهش طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده، از سرکوب زنان گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت بر آزادی بیان. شرح بیشتر در این گزارش.
در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در 4 سال گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند. در گزارش های کشوری 2024 وزارت امور خارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش که به افغانستان اختصاص دارد و روز سه‌شنبه 12 آگوست در وبسایت این وزارت منتشر شده است، از اعمال محدودیت های شدید بر زنان، بازداشت های خودسرانه و نقض گسترده حقوق مربوط به آزادی های فردی و بیان یاد شده است. گزارش افزوده است که در سال 2024 حقوق زنان و دختران در افغانستان در بالاترین سطح نقض شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که بر اساس این قانون بر زندگی تمامی افغانها به ویژه زنان و دختران محدودیت‌های شدید اعمال شده است. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها زنان را سرکوب کردند، بلکه مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند و جامعه جهانی باید آنان را برای این اقدامات پاسخگو قرار دهند. ترنم سیدی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچهای اجباری، مهاجرت‌های اجباری، فقر و بیکاری، زندان‌هایی که پر شده از مردم بیگناه و طالبان عادت کردن به باجگیری و زورگیری و جامعه جهانی هم که در تمامی این 4 سال نظاره‌گر بود.
یاسمین نبیزاده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که طالبان طی 4 سال گذشته نه تنها در راستای حفظ حقوق بشر در افغانستان نرمی نشان ندادند، بلکه قوانینشان را نیز سختگیرانه‌تر کردند و این امر سبب افزایش بازداشت‌های خودسرانه شده است. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی، بسیاری از زنان از کار محروم شدند، محدودیت های شدید بر پوشش و رفت آمد بانوان اعمال شد و حضور زنان در فضای عمومی به شدت کاهش یافت. بازداشت های خودسرانه، شکنجه، سرکوب، اعتراضات و نبود دسترسی به عدالت گسترده شد. همچنان اقلیت های مذهبی و قومی هدف تبعیض و خشونت قرار گرفتند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین به بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان اشاره شده و آمده است که طالبان بدون طی مراحل قانونی به ویژه فعالان حقوق زن و خبرنگارانی را که از آنان انتقاد می‌کردند بازداشت و زندانی کرده و حتی حق داشتن وکیل مدافع را نیز از آنان گرفتند. در گزارش آمده است که طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش دست به شمار زیاد قتل‌های هدفمند زدند که این کشتارها نوع انتقام‌گیری از افرادی بوده که با حکومت پیشین جمهوری همکاری کرده بودند. همچنین در گزارش ذکر شده که طالبان مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته و هیچ گونه مکانیزم پاسخگویی ایجاد نکردند. و محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان نیز در این گزارش اشاره شده و آمده که طالبان بر رسانه‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کرده، خبرنگاران را تهدید و بازداشت کرده و با آنان برخورد خشونت‌آمیز داشتند. در این گزارش با اشاره به شکنجه و مجازات بدنی آمده است که طالبان بدون تحقیقات قانونی مردم را در محضر عام اعدام کرده و شلاق می‌زنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که سال گذشته بیش از 360 مورد تنبیه بدنی از سوی طالبان ثبت شده است که زنان و مردان را متاثر کرده است. این وزارت همچنین گفته است که طالبان برخلاف اظهارات رسمیشان کودکان را در صفوف خود استخدام آموزش دادند. بر اساس این گزارش در سال 2023 طالبان بیش از 340 کودک را برای جنگ و فعالیت‌های دیگر استخدام کردند. در این گزارش به صورت مشخص از بدخشان ذکر شده است که حدود 30 کودک بین 10 تا 18 سال در یک مرکز نظامی مشغول آموزش نظامی بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او قبلا بارها تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش طالبان را به عدم رعایت قوانین بشردوستانه و بین المللی متهم کرده و گفته است که در بسیار موارد از قوانین خود نیز چشم پوشی میکنند. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است تا به طور مداوم وضعیت افغانستان را نظارت کرده و از حقوق افغانها به ویژه زنان و کودکان حمایت کند.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مانع روند صلح در اوکراین شود، عواقب شدید در انتظار روسیه خواهد بود. ترامپ قرار است جمعه در آلاسکا با پوتین دیدار کند، نشستی که به گفته او میتواند زمینه را برای گفتگوی سه جانبه با حضور رئیس جمهور اوکراین فراهم کند. او جزئیات این عواقب را نگفت، اما پیشتر احتمال تحریم‌های اقتصادی را مطرح کرده بود. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین در نشست مجازی با ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم در هر مذاکره درباره آتش بس یا مسائل ارضی تاکید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست هشدار داد که پوتین درباره پایان جنگ حرف میانتهی میزند و همزمان فشار نظامی را افزایش داده است. او گفت نباید بدون حضور اوکراین درباره این کشور تصمیم گیری شود. رهبران اروپایی نیز تاکید کردند که هر صلح باید امنیت اوکراین به اروپا را تضمین کند و به رسمیت شناختن اشغال روسیه غیر قابل قبول است. مسکو همچنان بر شروط پیشین خود پافشاری میکند، عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق مورد ادعا و کنار گذاشتن درخواست عضویت در ناتو. کیف این شرایط را تسلیم شدن می‌داند و رد می‌کند. نشست آلاسکا نخستین دیدار مستقیم رهبران آمریکا و روسیه از سال 2021 است و با وجود امیدها، نگرانی درباره توافق احتمالی به زیان اوکراین همچنان بالاست.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از آرزوی فوتبالیست کوچک بادغیس به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد 4 سال حکومت طالبان زندگی و سلامتی زنان افغان را ویران کرده. فعالان حقوق زن میگن این روزها حذف زنان از جامعه بیشتر شده و به یک واقعیت تلخ تبدیل شده. گزارش در این مورد داریم که می‌شنوید.
در آستانه فرارسیدن 4th سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 آگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمان ها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند، که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد کشور است، بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری، زودهنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
آن روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پهنتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل این که ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
خدی و مرمنی دومره بیواسه شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمیتوانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاستهای زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها از تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستین. مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز میتونین برنامه های ما را گوش کنین، azadiradio.com، و میتونین برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین که در وبسایت ماست. محمد عثمان عاطف، پسر 12 ساله بادغیسی، رویای بازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان را دارم. او حال در کابل تمرین میکنه و میگه مربیانش از بازیش خوششان آمده.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران می‌گویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
من واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همار تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی من، یعنی حدود یعنی 2 یا 3 سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
من که است خب بمی قریه زمین خاکی بود، اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش است که دیگه به قریه نرم، چون نمیگو درست تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بازی خود.
او که دانش آموز صنف هفتم مکتب است به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم چون غیر از من خوب استعداد خیلی بده، واقعا خیلی بده، یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه. غیر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین مغزر استعداد مر انتخاب کده بده هر کس مر امایت کنه، واقعا نور نامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ترما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاورد های داشتند و برای افغانستان افتخارات را کسب کردند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420121 4138. تکرار می نمایم: 00420221 4138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 300 81 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 300 81 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت چند رسانه ایم آزادی رادیو نقطه کام و تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال خواستن هر چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگر کشورها می آیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیاید کشور خود زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم، ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر اینکه اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.